په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر غني پرون په ننګرهار کې د دایشړې د فعالیت د پای ته رسېدو اعلان وکړ، خو د دې ډلې فعالیت د هیواد په نورو سیمو کې څه ډول ارزول کیږي دا او نور راپورونه په دې خبرونې کې تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د یو هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په تشدید سره یو نوی سروې ښیي چې طالبان تیر میلادي کال د نړۍ تر ټولو وژونکې ډله وه. او د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د هغه هیواد په لویو ښارونو کې د لارو بندول ختم کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی دي. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه نن په ویلمې کې ویلي چې د دې هلیکوپټر د سقوط د علت په اړه څېړنه کوي. د ایلامې له مخې لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا هلیکوپټر د دشمن په ډزو نه د نسکور سوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ادعا کړې چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په طرف خلاصولای کې را نسکور کړي او د نن ټول پوځیان یې وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه دا رد کړی دی. په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په تشدید سره یو نوی سروې ښیي چې طالبان تیر میلادي کال د نړۍ تر ټولو وژونکې ډله وه. په 2019 کال کې د تروریزم نړیوال انډکس چې د استرالیا په سیدنی ښار کې میشت د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا خپور شو، ښیي په 2018 کال کې په افغانستان کې د ټولو وژنو 1.5% د طالبانو لخوا شوی دی. دا شمېره د ټولې نړۍ د تروریستي پیښو د قربانیانو 80% جوړوي. طالبان تیر کال تر داعش وسلوالی ډلې چې تر ټولو لویه وژونکې ډله وه مخکې سول. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د راپور پر اساس تیر کال د داعش ډلې لخوا د وژل شوو مجموعي شمېر 1% راټیټ شوی او 1328 تنو ته رسیږي. د دغه راپور له مخې په ټوله نړۍ کې تیر کال د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمېر 15925 تنو ته ورسېد. د کندهار شاروکی د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبره کوي. د کندهار د والی وین احمد بهیر احمدی د دغو عملیاتو په اړه چې تیر شپه د 03 په نوم افغان ځنګړو ځواکونو ترسره کړل وویل
دا عملیات ځنګړو ځواکونو د کشپی استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شوی دي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوی او 15 تنه ژوند نیول شوی دي. په دا عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر وسلې او وسایط هم لمنځه وړل شوی دي.
د شغل احمدی په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځنګړو ځواکونه او ملکی خلکو ته زیان نه دی وشته. د 03 په نوم د ځنګړو ځواکونو د دوه عملیاتو په اړه تر اوسه نه د سیمې اوسیدونکو او نه هم طالب وسلوالو خبرګون شتلی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي او ټولنیزو ناخوالو د افغان ماشومانو پر وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. د دې کمیسیون یوې غړي راضیه سیاد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو لپاره باید افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ قوانینو پلي کېدو ته لا ډېره پاملرنه وکړي. نن د نومبر 3 د ماشومانو نړیواله ورځ او د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د تصویب دیرشمه کلیزه ده. افغانستان 25 کال وړاندې دا کنوانسیون لاسلیک کړی دی. سیف د چلډرن مرستندوی موسسه په دې مناسبت پرون سه شنبه په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2/3 برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغیزمن کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې ډیری دغه ماشومان له ژور خفقان او تشویش څخه کړیږي او یا هم ژوندۍ ته د تلو پر مهال بیریږي. بل خو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې پر رواني ستونزو سربېره څه باندې 3.5 میلیون ماشومان د نامنې له کبله له زده کړو بې برخې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له ټولو هیوادونو غوښتي چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. زموږ خلاصې د ریډیو ری د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپل پلویانو ژغ کړی چې د هغه واد په لوی شهرونو کې د لارو بندول ختم کړي. دوی وایي دا اعتراضونه عام خلک زیانمنوي. دغه مخالفو مشرانو د نومبر پر 19 په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته دا هم ویل چې د صدر اعظم عمران خان تر استعفا پورې خپل نورو فشارونو ته دوام ورکوي. دوی ادعا کوي چې خان د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلي د پاکستان د پوز لخوا واک تر رسیدلی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دغه حکومت حکومت ضد اعتراضونه تیر میاشت د ازادۍ مارش په نوم پیل شول. لسګونه زره لاریون کوونکو له کراچۍ څخه اعتراضونه پیل کړل او د اکتوبر پر یو دیرشمه پلازمینه اسلام آباد ته ورسېدل. او د اسرائیل پوځ وای په سوریه کې لسګونه ایرانی او سوریایي پوځي اهداف وشتل دي. دوی وای په دې سره یې د اسرائیل تر واک لاندې جولان پر لوړو د راکټي بریدونو غچ واخیست. د اسرائیل د پوځ په خبره د دې هیواد جنگي جټ الوتکو نن د نومبر 6مه د ایران د سپای پاسداران قدس اړوند اهداف چې لازمي کې هوا ویشتونکي توغندي د وسلو زیرمې او نورې پوځي اډې پکې شامل دي وشتلې. د جګړو د حالاتو یو څارونکي ډله وایي په دې هوایي بریدونو کې یوولس پوځیان وژل شوي دي چې وطن یې سوریه نه دی. د سوریه دولتي رسنۍ وړاندې راپور ورکړ چې پلازمینې دمشق ته څیرمه د اسرائیل په بریدونو کې دوه ملکي وګړي وژل سي او یو شمېر نور ټپیان دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو روسیه د اسرائیلو د بریدونو یو ناسم اقدام بللی دی. اسرائیلو په تکرار په سوریه کې د ایران ګټې په نښه کړي او غواړي په دې ډول په سیمه کې د ایران د دایمي پوځي حضور مخه ونیسي. د خبرونو پای
ولسمچر پنون پر نگرهار کې د دایښ چالي د ختمېدو اعلان وکړ، خو د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د فعالیت په اړه اندېښنې ولاړې سوي.
د کونړ ته مخه کړې ده، تقریبا د زره یاد یو نیم زر په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش ته
د انتخاباتو کمیسیون لا هم د هغو کارکوونکو د نمونو لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دی سپارلی چې په سرغړونو تورن دي.
هیله لرو چې انشاءالله هر څه ضرورت دالس مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې نه دي توانېدلې چې دغه لیست ور وسپاري؟
چې د کمیشنرانو ترمنځ او د دانشا سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید د اداري فساد نورې کوم معاملې هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي د هغې پر اساس باندې هم خپلې پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
د بلخ په ځینو سیمو کې د طالبانو حضور د شیزینه د صحي خدماتو مخه نیولې ده.
ینه مریض مم تکو موسته پرسون نیست، مقصد طالبو نمیمونه زنانه او دکتراره.
امنیتی تهدیدات لکه څنګه چې د عامو خلکو لپاره دي د صحي پرسونل لپاره دي.
په روزګان کې زده کوونکو له وسلولو غوښتنه وکړه چې د دوی د زده کړې مخه دینه نسی.
درسونه پاتې دي، ما کښنی ورونه مثال یا مشران ورون اګه تعلیم پاتې دي، دا ګاډي چلی په بازار کې.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي او نورو ستونزو له کبله د افغان ماشومان وضعیت ښه نه دی. په بهرني موضوعاتو کې په ایران کې د وروستیو تحولاتو په اړه راپور اوریدلی. سید خبرونه په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، اساسي او بشری حقوقونه او ژوند په شیبو کې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت د پای ته رسیدو اعلان وکړ، خو د دې ډلې د فعالیت په اړه د هیواد په نورو برخو کې خلکو اندېښنې څرګندې کړې دي. ځینو خلکو او سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله لا هم د افغانستان په ځینو برخو کې یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې به دوی اقدامات کوي. امید ظاهر مل او نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت پای اعلان کړ، خو د دې هیواد د ختیځو او شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د فعالیت په اړه لا هم اندېښمن دي. د ختیځ ولایت د کونړ اوسیدونکي وایي په ننګرهار کې جنگیدونکي ډېرې داعش وسلوال د ولایت ته تللي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د کونړ اوسیدونکي عبدالله او نورالدین
راغلی دی د کونړ ته مخه کړی ده، تقریبا د زره یاد یو نیم زر په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش ته، خصوصا په هغه سیمو کې چې دوی پکې میشت دي، اکثره کورنۍ راکډه شوي دي. په خپل هغه ځي کې خلک په هغه ډول چې په خاص زده کړو ته زموږ ماشومان مکتبونو ته تلل هغه ډول نه ځي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم خلک د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښمن دي. بیبی کامله چې دوه کاله وړاندې د دې ډلې له ویرې د جوزجان ولایت له درزاب ولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې، لا یې هم ویره پر ځای ده او نه غواړي خپل کور کلی ته ستنه شي.
دایشیانو می خوند واشه، پلاسیمه کې ژوند راته سخت شو، زموږ ټول ځایونه ویجاړ کړل. اوس هم له دایش او طالب ډلو ویرېږم.
د اندېښنې داسې مهال راولاړېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وویل دی ولایت کې د داعش ډلې فعالیت نور پای ته رسیدلی. لدې وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویلي وو وروستیو ورځو کې 615 داعش وسلوال چې 400 ښځې او 215 ماشومان هم پکې شامل دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت په نورو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت موضوع نه ردوي، خو زیاتوي د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ملي امنیت شورا وایند کبیر حق مال
د افغانستان ملي امنیتی او دفاعي ځواکونو داعش په جدي ډول سره ځپلې، خو دا په دې معنی نه ده چې تهدیدونه او ګواښونه نشته. د دوی د دې تهدیدونو او ګواښونو په پام کې نیولو سره تاسو ګورئ چې له کابل نیولې د هیواد په مختلفو سیمو کې هر ورځ د دوی پر وړاندې اقدامات کیږي.
د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فوات امان هم ازادي رادیو سره خبرو کې مني چې دا ډله په ختیځ ولایت کونړ کې فعال ده، خوای تل منځوړو عملیات پیل شوې دي. بلور ته یو شمیر پوځي کارپوهان هم وایي ننګرهار کې د دې ډلې د فعالیت پای په افغانستان کې د دې ډلې د خطر د ختمېدو په معنا نه دی. د امنیتي چارو شړونکي باری آرس د چهار شنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
له یو طرفه څخه داعش نړیواله پدیده ده، تنها منحصر په افغانستان نه ده چې موږ دغه ختم یا سرکوب عجل اعلان کړو. دا یو د ننګرهار مسله نه ده، خو مطلب دا یو عمومي پدیده ده چې د کلون را پدی خو په تدریج د پردیسي د ولایتو کې وخت غواړي.
داعش ډلې په لومړي ځل ننګرهار کې سر راپورته کړ، خو وروسته یې د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه محسوس شول. د ډلې تر اوسه د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د لویو بریدونو مسؤلیت منلی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل که څه افغان حکومت وایي چې داعش ډله په ننګرهار کې ختمه شوي ده، خو د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خلکو اندېښنې څرګندې کړې دي. وسله والو طالبانو هم په افغانستان کې خپلې حملې نه دي بندې کړي. حکومت وایي تر هغو چې د دواړو لویو ترمنځ ټاکل شوي شرایط نه وي پوره شوي، خوشې شوي طالب زندانیان به په قطر کې څارل کیږي. د ولسمشر ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې حکومت لویو اهدافو په خاطر د انس سقنی په شمول د طالبانو درې جګپوړي چارواکي خوشي کړي دي. اکرام اکرام او پدیاړه نور تفصیل.
افغان حکومت وایي که څه هم د انس حقانی په ګډون د دغه شبکې د دریو غړو خوشی کول یو ترخه پریکړه و، خو د لویو اهدافو په خاطر دا پریکړه عملی شوه. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خوشی شوي طالب زندانیان به تر هغې په قطر کې تر نظارت لاندې وي تر څو هغه شرطونه چې افغان حکومت او د امریکا له لوري ټاکل شوي پوره شوي نه وي.
نظارت لاندې به وي او هغه شرایط چې د افغانستان دولت او امریکایان ټاکلې دي هغه باید رعایت شي.
همدغه شرایط کوم شرایط دي؟
هغه نشم ویلی، خو مهمه خبره دا ده چې دوی بیرته جګړې ته لاړ نشي، جګړه ګرم نشي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کچه کم شي او حملې بس شي، د دوی جګړه بالاخره ختم شي.
خو وسلوالو طالبانو یو ور بیا په خپل پخواني دریس ټینګار کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل تازه ټویټ کې لیکلي دي چې دا تبادله له افغان حکومت سره د کومې معاملې یا د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو د پیل په هدف نه ده شوی. خو د ولسمشر وایان صدیق صدیقی د طالبانو وروسته دریس د سولې په ګټه نه بولي، وایي چې افغان حکومت سولې ته رسیدو په هدف یو سخت پریکړه وکړه، طالبان هم باید جګړه بس کړي. خغلی صدیقی وایي د سولې لپاره منځ شوی فرصت باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي، خو که طالبان جګړه غواړي نو افغان امنیتي بنسټونه به یې په وړاندې ودرېږي. په همدې حال کې د سولې د عالی شورا د رهبرۍ شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې که طالبان د جګړې په دوام ټینګار کوي نو نړیواله ټولنه به دغه ډلې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
ذهنیت اوس نړیوال دا دی چې د دې درې طالبانو او دوه امریکایانو خوشی کېدل د سولې مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه مقدمه ده. دوی هر شي مخالفت کوي، د هر شي مقابل کې دریږي چې نه جنگ دوام لري، نو دوی به په دې موضوع کې تجرید شي او د نړیوال ذهنیت اکثر عمل سره به مخ کیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل هم ورته نظر لري، وایي که وسلوال طالبان تر دغه بریالۍ تبادلې وروسته هم جګړې ته دوام ورکړي او بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر نشي، په وړاندې به د ښکېلو هیوادونو بی اعتمادي زیاته شي.
او بې له شکه چې طالبان به خپل اعتماد او باور د لاسه ورکوي او بیا به د سیمې ګډ هیوادونه هغه څوک چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي هغوی موږ سره په دې مذاکراتو کې کار کوي، هغه به د طالبانو پر ضد باندې حتمن افغان حکومت ملاتړ کوي، حمایت کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا عقرب پر 21مه د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د دریو غړو انس حقانی، ملي خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. که څه هم دغه تبادله څو ورځې وځنډیده، خو تیر ورځې دواړو لوریو د بشپړېدو خبر تایید کړ. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی د امنیتی او ټولنیزو ستونزو له کبله د افغانستان د ماشومانو وضعیت ښه نه دی. د نومبر شلمه د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابر ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
نامنی، بیوزلی او ټولنیزې ستونزې هغه ګواښونه دي چې افغان ماشومان ورسره مخ دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د نامنۍ په ډېرېدو سره د ماشومانو وضعیت د تیر کال په نسبت لا خراب شوی دی. د دغه کمیسیون غړي او د یاد کمیسیون د ماشوم د برخې مسؤلې رازیه سیاد د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
په خوشنۍ سره چې جګړه او ناامنی لامل شوی چې د افغانستان د ماشومانو وضعیت د تیر کال په پرتله بدتر شي. د ماشومانو په وضعیت کې خوالی نه تر سترګو کیږي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر نامنیو سربیره په جبر ودونه، زورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی او له ماشومانو نه ناوړه استفاده د دوی پر وړاندې نورې جدي ستونزې ګڼي. د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو د ماشومانو د ژغورنې د نړیوال سازمان د دفتر موندنې د سه شنبه په ورځ خپرې شوې. د دغو موندنو له مخې په هرو دریو ماشومانو کې له یوه سره د ښوونځي په لاره د چاودنو، سړي تښتونې او تاوتریخوالي اندېښنې ملګرې وي. د یاد سازمان دغه نظر پوښتنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له نوي ماشومانو او د شاوخوا شپږ سوه پلرونو سره د مرکو پر مټ چمتو شوې چې پنځه نوي پلرونو ویلي چې زامنو یې په بېلابېلو بڼو جګړې تجربه کړي او ډېری ماشومانو هم ویلي چې بهر ته د تلو پر مهال ورسره ویره موجوده وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړي نړیوال دفتر رئیس اونو ون منن ویلي چې افغان ماشومان له تاوتریخوالي نه په ډک چاپېریال کې اوسیږي، رواني ناروغۍ ځوروي او جګړې باید د ښوونځیو سیر مسیمو ته ونه رسیږي. د ماشومانو د ملاتړ د نړیوال دفتر د شمیرو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې په وسلوالو نښتو کې د افغانستان شاوخوا 1,135 او یوازې په تیر میلادي کال کې بیا 312 ښوونځي جګړو زیانمن کړي دي. بلخوا یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو ملاتړ صندوق وایي چې سربیره پر رواني ستونزو میلیونونه افغان ماشومان لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه صندوق ویان فریدون آریان آزادی رادیو ته وویل:
اطفال افغانستان اکنون با او دست و گریبان هستند. 3.7 میلیون کودک
افغان ماشومان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. 3.1 میلیونه یې زده کړو ته لاسرسی نه لري او په 22 ولایتونو کې 2.6 میلیونه له خوارځواکۍ سره مخ دي. موږ یو ځل بیا ژمنه کوو چې په ټول افغانستان کې د ماشومانو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
خدای یوازې افغان ماشومان نه دي چې له دغو ستونزو سره مخ دي، بلکې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو ماشومان هم د جګړو او ناامنیو له ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتو د سازمان عمومي منشي انتونی ګوتریش د ماشوم د نړیوالې ورځې او د ماشوم د حقونو د کنوانسیون د تصویب د 1.5 کلیزې په مناسبت په یو پیام کې له ټولو هیوادو غوښتي چې د ماشومانو حقونه په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي.
But millions of children still suffer from war.
ملیونونه ماشومان اوس هم له جنگ، بېوزلۍ، تبعیض او ټولنیزو ستونزو څخه کړیږي. زه ټول هیوادونه هڅوم چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره خپلې ژمنې خوندي وساتي.
د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له نن نه دېرش کاله مخکې د 1990 کال د نومبر په شلمه د ملګرو ملتو په سازمان کې د ماشوم د حقونو کنوانسیون تصویب شو او افغانستان په 1994 کال کې له دغه کنوانسیون سره یوځای شو. د ماشوم نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د هغو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ سازمان غړیتوب لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
بلخوا په اورزګان کې زده کوونکو ماشومانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د تعلیم مخه نیسي. دوی د زده کوونکو لخوا د لاسي صنایعو د نندارتون پر مهال دا څرګندونې کړې دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د لاسي صنایعو دغه نندارتون په ترینکوټ ښار کې د سیدال خان په مرکزي لیسه کې جوړ شوی و. په دغه لاسي صنایعو کې ډول ډول توکي شامل وو چې د سلګونو زده کوونکو له لورې نندارې ته ایښوول سوي وه. د ښوونځي هغه زده کوونکي چې دغه لاسي توکي جوړ کړي وه زیاتوي که زمینه ورته برابره سي نو تر دې به نور بهتره شیان هم جوړ کړي.
کلنګانی ده د خټ سمی جوړ کړی بیا م پدرې رنګ والی هغه د افغانستان بیرنګ راغ او بل ګیلاس هغه مې د خټ سه جوړ کړی دي هغه مې ګلان کړی او پښتین رنګ مې وهلی
دا شی چې ما جوړ کړی دا د کاتون څخه جوړ شوی دی او په دې کې د سریف څخه کار هم پکېږي چې مثال چې په موږ دی او د نور ټول کاتون څخه جوړ دی.
ما یو تیره وخت جوړه کړې ده چې دواړه حرکت کوي او تیره البته نه سي خوښ تیره حرکت دا ستاره به جوړه کنشغه پروازه کولای سي چې ماته امکانات را پرې
لدی سره د شوونځي د غزدکونکو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومان ته د زده کړې اجازه ورکړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو باندې ژغ دادی که په حقیقت سره دی غواړي چې روزګان یا د افغانستان پرمختګ وکړي نو دوی باید چې د جنګ څخه خلاص واخلي او سوله راولي او دا ښوونځي علاقې چې د دوی کشرانو وروڼه د تعلیم وکړي
مکتبونه دي علاقه اره وت یا خپل کور علاقه ځکه چې دوی اصلي مجاهدین دي دی دا مکتبونه نیولی دی هر څه نیولی ماشومان څه درسونه پاتې دي زما کوچني ورونه مثال یا مشران ورونه بیا تعلیمه پاتې دي دا ګاډۍ چلی په بازار کې.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو لاسي صنایعو نندارتون د ښوونځي د زده کوونکو له لورې د پوهنې ریاست په همکاري جوړ شوی و. د اروزګان د پوهنې ریاست تدریسي معاون محمد نسیم متزی وایي دوی هڅه کوي څو زده کوونکو ته په دې برخه کې نورې هم اسانتیاوې رامنځته کړي.
په دې کې مو هدف لري چې موږ په روزګان په مکاتب کې کوم زده کوونکي لرو دوی هغه استعدادونه چې پټي هغه موږ ښکاره کو میډیا ته خلکو ته ولسته چې روزګان یو جنگزفلی دربدره ولایت.
د پوهنې ریاست چارواکو د غراز له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي. د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره په روزګان ولایت کې د نامنی او نورو بیلابیلو لاملونو له امله زیات شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو هغو کارکوونکو نومونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دي سپارلي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورن دي. امید ظهیرمل او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو نوملر چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري دوی ته نه دي سپارلي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویان مرستالې زرمینه حقجو کاکړ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د دې کار په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی.
متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې هغه لست او د هغوی کارمندان چې انتخاباتي جرایم ترسره کړی وه د شکایتو کمیسیون ته تحویل نه دی ورکړی او هیله لرو چې انشاءالله هر څه ضرورتر دا لست موږ ته راوستوي تر څو چې موږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15مه نیټه پریکړه وکړه چې په انتخاباتي درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې تر 28مه نیټې یعنې د سه شنبې ورځې تر پایه بشپړ او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. دا نیټه پرون پوره شوه خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د دې کسانو نوملړ بشپړ شوی او ژر به یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي. دی وایي تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د هغو کسانو نوملړ لاسلیک کړ چې په انتخاباتي جرایمو او سرغړونو کې لاس لري. شاید تر نن یا هم سبا دا نوملړ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستول شي. بلخوا بیا د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ اتوا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلمنځي ستونزو او شخصي ګټو له کبله نه دی توانېدلی خپل هغه کارکوونکي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونې تورن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینوار
یا د سیاسي فشار باندې راځي یا نور مسایل رامنځته کېږي یا اداري یا ملته منځ کې چې د کمشنرانو ترمنځ درنشا سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي شاید اداري فساد نورې کوم معاملې یا هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي دا غي پر اساس باندې هم خپل پریکړې او ژمنې نشي عملي کوله.
تاسو په حال کې چې ولسمشر ته یو شمېر نوماندانو هم په ځلونو له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې په انتخاباتي درغلیو کې لخکیلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د بلخ په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور د دې سبب سوی چې په دغو سیمو کې د ښځو لپاره صحي خدمات محدود سي. مجیب حبیبزی راپور برابر کړی.
د بلخ په ګڼشمېر ولسوالیو کې خلک وایي چې طالب استوالي په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د فعالیت ممانعت کوي او دا مسله سبب شوې چې دوی له صحي خدمتونو محروم شي. په چهاربولک، چمتال، شولګره، چهارکنت او زاري ولسوالیو کې د طالب استوال حضور سبب شوی چې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړي. په چمتال ولسوالۍ کې شاګل یې پاړه وایي
مزار شریف این مریض امام در کوماست پرسان نیست مقصد طالبو نمیمانه زنان و دکتراره.
در بلخ پا چهار بلک ولسوالی که قومی مخور محمد کریم ادعا کوي چې د دغه ولسوالی یو سلو چلور وشکلیو لپاره یوازې درې کلینیکونه په پام کې نیول شوی. محمد کریم وایي چې د دغه ولسوالی دوه کلینیکونه د نامنۍ له وجې غیر فعال دي او د ولسوالی په مرکز کې په یوازینی فعال کلینیک هم په معیار برابر روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي. هغه زیاته کړه د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې د بلخ ولسوالیو او د افغانستان نور ولایتونو لپاره د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژي پر بنسټ او د هرې سیمې د نفوس، مساحت او جغرافیوي موقعیت په پام کې نیولو سره کلینیکونه توزیع شوي دي. هغه وویل چې د روغتیایي کلینیکونو شمیر ته په کتلو سره د صحي پرسونل کار او خدمت دغه بنسټ لپاره معیار دی.
کلینیکونو توزیع په ټولو ولسوالیو کې بلکې په ټول افغانستان کې نظر په یو معیارونو باندې ده، نظر په یو جی پی ایس باندې ده. د ینګي کلاو، چلیخیلو، شهرک کې او لږې ستونزې امنیتي ستونزو په خاطر باندې خدمات لږ تکنی شوي دي. امنیتي تهدیدات لکه څنګه چې د عامو خلکو لپاره دي، د صحي پرسونل لپاره دي.
د بلخ د عامې روغتیا ریاست وایي چې په ټولو کلینیکونو کې د روغتیایي پرسونل په جوړښت کې ښځینه ډاکترانې هم په پام کې نیول شوي دي، خو دوی له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دا زګرادیو صدر غوښتنه ده. دا موږ وخت ډېر تر خراب دی. مالمانو څه شي دا کتابونه را تراوي چې ټول لاس په دې واشه د لوسوالي د لنګر د کلی څخه
مبارکی وایم. جائزہ میں مبارک شاہ جس کا سو جائزہ من دیر پخر کہ او خبر اعلان او پسپچلی رادیو دلالت کوي او ستاسو ډیر پرشتي ثابت لول خپل مسولیت ادا کړی. خاطرین دی په تاسو چې پرشتي او مثبت ډول وظیفه اجرا کوي. زه کم زیات پنځه لس کاله کېږي چې زه په شپه او ورځ کې د دولت ستو څخه زیاته ازادۍ رادیو واورم. یو متل دی، ښه کار هغه دی چې اخري انجام یې ښه وي. تل تر تله د لوی الله پاک جل جلاله څخه تاسو ته په دواړه جهانه د غاښې بریالیتوب غواړم. تاسو کشر مینهناک او لیدونکی صبرناک نور مو په لوی الله پاک جل جلاله سپارم. وسلام باشترم.
په یوه راپور کې ویل شوي چې ایران د توغندیو جوړولو ته دوام ورکړی او اوس یې د توغندیو زیرمې د منځني ختیځ تر ټولو هیوادونو زیاتې دي. نور له عصمت څاروان.
په یوه تازه راپور کې ویل شوي چې د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې حتی د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دا راپور د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په داسې حال کې خپور کړی دی چې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې ولسی اعتراضونه دوام لري. پینټاګون په دغه څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللیو توغندیو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندیو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیزو راهیسې هڅه کېږي. پر ایران له لسیزو راهیسې ول شویو بندیزونو سره سره تهران د لری واټن بشتون کو توغندوی په ګډون دغه وسلو ته چې تر 2000 کیلومتر واټن بشتل شي او اسرائیل هم پنهه کولای شي جوړولو ته دوام ورکوي. په راپور کې ویل شوی چې دوه کاله مخکې ایران د 1250 کیلومترو واټن ویشتونکی توغندی وشوت چې مختلف سرو کې لیشتولی شي او داسې ښکاري چې په تولید کې د شمالي کوریا له ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. په راپور کې دا هم راغلی دی چې دې ته په پام چې ایران پرمختللی هوایي ځواک نه لري، د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ته ځکه پراختیا ورکړي چې په سیمه کې د خپلو دښمنانو په تیره بیا د متحدو ایالاتونو، اسرائیل او سعودي عربستان د احتمالي حمله مخاوني سي. له بلې خوا په ایران کې د تیلو د بیې درې برابره لوړېدو له کبله د خلکو اعتراضونه دوام لري. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امینستي انټرنیشنل ویلي چې په دغو اعتراضونو کې لږ تر لږه 106 تنه وژل شوي دي. همداراز ویل کېږي چې تر زرو ډېر اعتراض کوونکي نیول شوي دي، خو حکومت وایي چې تر اوسه 9 تنه امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. دوی د 15 اعتراض کوونکو وشل کېدا تاییدوي. په ایران کې انټرنیټ قطع دی ځکه چې حکومت نه غواړي چې د اعتراضونو په اړه معلومات خپاره شي.
د سمات سروان له دې راپور سره 3:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د یو هلیکوپټر د رغورځېدو په پیښه کې وژل شوی دي. په افغانستان کې ډیری امریکایي ځواکونه نن په ویلامی کې ویلي چې د دې هلیکوپټر د سقوط د علت په اړه څېړنه کوي. د خبر پاڼې له مخې لمړنۍ څېړنې شي چې د الوتکه د دښمن په ډزونه د نسکوره شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی، خو د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې را نسکوره کړی او د نن ټول پوځیان یې وژل دي. د افغانستان دفاع وزارت دا ادعا رد کړې. یو نوی سروې شي چې طالبان تیر کال تر ټولو وژونکې ډله وه. د سروې له مخې په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمېدو سره افغانستان کې تورېستي بریدونه ډېر شوي دي. په 2019 کال کې د تورېزم نړیوال انډیکس چې د استرالیا په سیدنی ښار کې د میشت د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا خپور شو، شي په 2013 کال کې په افغانستان کې د ټولو وژنو 1.5% د طالبانو لخوا شوې. دا شمېره د ټولې نړۍ د تورېستي پېښو د قربانیانو 80% جوړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي امنیت او ټولنیزو خوالو د افغان ماشومانو پر وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. د دغه کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو لپاره باید افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ قوانینو پلي کېدو ته ډېره پاملرنه وکړي. د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپلو پلویانو ژغ کړی چې د غیوات په لویو ښارونو کې د لارو بندول ختم کړي. دوی وایي دا اعتراضونه عام خلک زیان منوي. دغه مخالف مشرانو د نومبر پر 19 په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ده هم ویل چې د صدر اعظم عمران خان تر استعفا پورې بخپل نور فشارونو ته دوام ورکوي.
اوس هم لنجې سپې څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د سوکوهنی منتخب سیالۍ نن پای ته ورسېده. د سوکوهنی په دغو سیالیو کې 204 اتیا لوبغاړو ګډون کړی و. یادې سیالۍ په مرکز کابل کې له تیرو 2 ورځو راهیسې په بېلابېلو وزنونو کې روانې وې. د سوکوهنی فدراسیون مسؤلین وایي دوی له 204 اتیا لوبغاړو څخه 40 تنه د کابل د سوکوهنی منتخبې لوبډلې ته غوره کړي دي. دغه سیالۍ هر کال د هېواد د سوکوهنی ملي فدراسیون له لوري د غوره لوبغاړو د پېژندلو په هدف ترسره کیږي. د غور د بدني روزنې اداره وایي د دې ولایت د دریو ورزشي رشتو لوبغاړي په مرکزي سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته راځي. د دغې ادارې مسؤول امیر محمد غوري ازادي راډیو ته ویل دغه لوبغاړي د پاور لفټنګ، جمناسټیک او سنوکر په رشتو کې سیالۍ کوي. ټاکل شوی چې دغه لوبې تر راتلونکو 4 ورځو پورې په کابل کې پیل شي چې هدف یې ملي لوبډلې ته د غوره څیرو پیژندل دي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د 2019 کال لپاره د نړۍ د ځغاستې اتل یو عرب لوبغاړی وټاکل شو. د اسپانی آس خبرونې د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ قطري لوبغاړی موتاز عیسا بریشم د ځغاستې غوره لوبغاړی نومولی. بریشم تر دې وړاندې د المپیک په بېلابېلو سیالیو کې 3 د برونزو میډالونه ګټلي دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی په خپل سیمه کې لیکلي د دولت نه هیله کوم چې د مرجی په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر وخت د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکي د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورو ډلو پام کړی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریبه لیکلي د پسرلي پراتک سره به بیا هم د شل په ننګرهار کې خپل فعالیتونه پیل کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي اهنه سقنی باید خپل مسؤلیت د سولې په راتلو کې ادا کړي. موږ د هغه خوشي کېدو ته خوشبین یو. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د جلال آباد اړوند کانال کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي. او جعفری لیکلي چې د چین بین الافغاني غونډې ته خوشبین یو. د افغانستان په جنوب ختیځ زون څلور ولایتونو لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کلتوري ستونزو له کبله یو انجلۍ هم نه ده توانېدلې چې د خبریالې په توګه کار وکړي. احسان آریان راپور لري.
د په پکتیا کې د یوې سیمه ایز رادیو د هغې خپرونې د پیل سیګنال دی چې د پروانې پکتین په نوم د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه یوه فارغه شوې محصله د کوربتوب چارې پر مخ بیایي. اغلې پکتین وایي نږدې 15 کاله کېږي چې د پکتیا په سیمه ایزو رسنیو کې کار کوي، خو د کلتوري ستونزو او په پکتیا کې د ښځینه خبریالانو لپاره د دندې پر مهال د مناسبو شرایطو د نشتوالي له امله د خبریالۍ چارې یوازې په یوګانو کې د خبرونو تر جوړولو ور محدود دي. نوموړی وایي که کلتوري ستونزې او پر رسنیو کې د کار پر مهال د کم امکاناتو موضوع هم داسې دوام وکړي، ښایي له دې دندې سره خدای پماني وکړي.
د ماش په بدل کې ما دا کار نه ده کړی، چون دوی هغه امکانات نه لري چې ما ته ماش راکړي. مجبوره شم کېدای شي د اقتصادي مشکلاتو له وجې زه دغه ډګر پرېږدم.
اغلی پکتین وایي لیوالتیا لري څو د ژورنالیزم په ډګر کې په ملي او نړیواله کچه وځلیږي، خو تر اوسه د خپلې خوښې دنده نه ده موندلې. په جنوب ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین هم پوښتلي چې ولې په دې زون کې تر اوسه ښځینه خبریالانې نشته. د یادې کمیټې مشر سیف الله حیات ازادي راډیو ته وویل
د سویل ختیځ زون ټولنه یوه کلتوري ټولنه ده، د دې تر څنګ د ښه امنیت نشتون دی او همدارنګه په ولایاتو کې د محلي
د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس په رسنیو کې د خزینه خبریالانو کمه ونډه د اندېښنې وړ بولي، خو وایي په داسې یو پلان یې کار روان کړی څو د نجونو خبریالانو د ظرفیت لوړونې لپاره لنډمهاله کورسونه برابر کړي. د اطلاعات او کلتور رئیس صلاح الدین سلیس ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعات فرهنګ ریاست دا پلان لري چې د ژورنالیستان لپاره، خاصتا د خزینه او ژورنالیستان لپاره، دوی ته د ارتقای ظرفیت لنډمهاله صنفونه د خبرنګارۍ د هنر او مهارت د خبر لیکنې گزارش لیکنې او ویاندوی په اړوند په دوی ته لنډمهال صنفونه جوړوي او دوی به انشاءالله دغه زمینه به دوی ته ډېر اسانه شي چې په رسنیو کې کار وکړي.
په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د خزینه خبریالانو د نشتوالي موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې په جنوب ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مسؤلینو په وینا په روان کال کې یوازې د دې زون د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 9 قضیې ثبت شوي چې له جملې 3 د وژنې قضیې دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د خبرونې په پاتې شیبو کې 2 پروګرامونه خبریږي. مخکې تر دې چې ژوند په شیبو کې پروګرام پیل شي، اساسي او بشري حقونه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا چې د نومبر شلمه په نړۍ کې د هغو ماشومانو د ورځې په نوم منځل کیږي چې ذهني معلولیت لري، دا ونې په همدې پلمه په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ مرستیاله اغلی سویتا عبدالرحیم زید. اغلی عبدالرحیم زید، تاسو ته خراغلاس وایم. په افغانستان کې د هغو ماشومانو وضعیت څنګه دی چې هغوی ذهني معلولیت لري؟
تشکر کوم د لوی خدای جل جلاله په نامه. د نومبر شلم د ماشومانو نړیواله ورځ او د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د تصویب ورځ، ټولو ته او په ځانګړي ډول د خپل هیواد ټولو ماشومانو ته مبارکي وایم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو حقونو د خوندي کولو لپاره 2 کمپاین په لاره اچولې تر څو چې دغه ماشومان خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړي. او مونږ ټول پوهیږو چې ټول اساسي ازادي او بشری حقونه نړیوال ده او له استثنا پرته مالیت لرونکو ماشومان او افراد هم په بر کې نیسي. د پیدایښت له ورځې څخه ټول افراد یو شان او برابر دي او له ګډو حقونو لکه ژوند، هوساینه، زده کړه، کار، خپلواک ژوند او په ټولو ټولنیزو اړخونو کې د فعال ګډون څخه باید دوی برخمن شي. په دې اساس هر ډول مستقیم تبعیض یا مالیت لرونکو کس په وړاندې منفي تبعیض ډوله چلند د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. مالیت لرونکو کس کیدای شي چې په هر ځای کې وي، باید په ټولنه کې د ټولو فزیکی، مالی، ټولنیز او یا هم رواني خندونو چې د مالیت لرونکو کس په پوره ګډون محدود کوي یا هم هغه ناممکن کوي مبارزه باید وکړي او دغه کسانو ته ګډ فرصتونه باید فراهم شي چې دوی خپل ټول اساسي بشري حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
آیا په افغانستان کې هغه ماشومان چې ذهني تکلیف لري یا ذهني معلولیت لري هغوی زده کړو ته لاسرسی لري کنه؟
خدای ښکاره ده چې ښوونه او روزنه د یو ټولنې د روښانه راتلونکي لپاره اساسي بنسټ دی. ښوونه او روزنې ته لاسرسی د هر انسان او په ځانګړي ډول د ماشومانو یو اساسي او مسلم حق دی. ښوونه او روزنه د اسلام سپیشلي دین ملي او نړیوالو سندونو له مخې د هر ماشوم حق دی، پرته له دې چې هغه نجلۍ ده که هغه هلک ده. خو متاسفانه زموږ په هیواد کې هر ماشوم د زده کړې حق ته لاسرسی نه لري او د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت په دې اړه د اندېښنې وړ دی، دا ځکه چې دغه ماشومان د کوم خاص مکتب او یا هم کوم خاص تعلیماتو شتون نه لري او دوی د خپل زده کړې حق نه محروم دي. او موږ ټول په دې باندې پوهیږو چې دولت مکلف دی چې د ماشومانو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور باید ښه پروګرامونه طرح او تطبیق کړي. دا ځکه چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم دا راغلی دی په یوه ماده کې چې ټول اطباء حق لري چې زده کړه ترلاسه وکړي پرته له کوم تبعیض نه.
هغه ماشومان چې ذهني معلولیت لري، یعنی دوی ته هغه روغتیایي خدمات چې ضرور دي رسول کیږي یا دوی لاسرسی ورته لري کنه؟
ټول پرته له هر ډول تبعیض روغتیایي خدمتونو او اسانتیاو ته باید لاسرسی ولري. دا لاسرسی څلور مشترک ابعاد لري، لکه فزیکی لاسرسی، اقتصادي لاسرسی، معلوماتي او له هر ډول تبعیض پرته لاسرسی. فزیکی روغتیایي خدماتونه، مواد او اسانتیاوې باید د ټولنې ټول قشرونو ته په ځانګړي ډول مالیت لرونکو کسانو او ماشومانو ته باید په خوندي شکل او همچنان په متناسب شکل او د مالی توان سره سم برابر شي. همدا ډول خلک حق لري چې روغتیایي مسایلو په اړه معلومات په لاس کې ولري ترڅو معلومه کړي چې ټولو ته روغتیایي خدماتونه پرته له هر ډول تبعیض وړاندې کیږي که نه کیږي. خو د روغتیایي خدماتونه په اړه یو بله مهم موضوع دا ده چې روغتیایي خدماتونه باید د خلکو لپاره د منلو وړ وي. هغه په دې معنی چې دا خدماتونه او اسانتیاوې باید د خلکو د فرهنګ او د هغوی د ذهنیت سره سم وي او په داسې ډول باید پلان شي چې خلکو لپاره د منلو وړ وي. او موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې دا موضوع په اساسي قانون کې هم راغلی دی، لکه په یوه ماده کې چې وایي دولت د ټولو اتباعو لپاره د ناروغیو د مخنیوي او د وړیا علاج وسیلې او روغتیایي اسانتیاوې باید د قانون سره سم برابر کی او تامین کی. او په یو بل مادم کې راغلی ده چې دولت د قانون سره سم د خصوصي طبي خدماتونو او روغتیایي مرکزونو د هغوی د جوړول او پراختیا حسوي او د هغوی نه ملاتړ کوي. او همچنان دولت باید د سالمې بدني روزنې د پیاوړتیا او د ملي او سیمه ییزو ورزشونو د پراختیا لپاره باید سم او لازم تدابیر ونیسي. خو متاسفانه د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو او افراد صحي وضعیت هغوی د صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی، دوی هغه خاص روغتیایي مراکز او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
اغلی عبدالرحیم زی، هغه ماشومان چې ذهني معلولیت لري کله چې هغوی په کور کې وي یا په ټولنه کې وي، داسې خلک هم شته دي چې له هغوی سره نامناسب چلند کوي، یا مثال په هغوی ټوکې ټکالې کوي، ریشخندوي، تحقیروي، یعنی هغه مناسب چلند نه ورسره کیږي. یو ډول ځینې وخت کېدی شي داسې چې هغوی خپل ساتیرۍ پې وکړي، وخاندي، هغه وځوروي په تکلیف کې.
داسې موارد شته چې دغه ماشومان دوی سره ښه چلند نه کیږي او تحقیر کیږي، توهین کیږي. خو د دې عمل هم دا ده چې د عمومي خلک د تعلیم سات ډېر لوړ نه ده په دې اړه، او هغوی نه پوهیږي چې دا ماشومان هم لکه نور ماشومان، هغه ماشومان چې سالم ده، هغه ماشومان چې نارمل ده، هغوی سره یو شان او برابر حق لري. او همچنان هغه پرته لدی چې دوی کوم مسؤلیت لري دا د دولت وظیفه ده دنه ده چې باید د ټولو ته د پدې برنامه پات ونیسي چې عامه پوهه ورکړي چې دوی هم حق لري لکه نور ماشومان دوی ته هم باید د زده کړه د تفریح مسایل او نور خدماتونه باید د زمینه فراهم شي چې دوی هم وکولی شي لکه نور ماشومان په جامعه کې سهم واخلي او دوی باید احترام وشي د دوی د انساني کرامت هم باید مات نظر نور خلک پات ونیسي
دغه کسان چې ذهني معلولیت لري یعنی د دوی د روغتیا لپاره څه کول پکار دي د دې لپاره چې د دوی ژوند اسانه شي مثال کسان تاسو په مخ کې اشاره وکړي ځین وړاندیزونه مهم وکړل خو بیا هم خپل کورنۍ له دوی سره څه کول شي د دې لپاره چې هغه ماشوم چې ذهني تکلیف لري نه دا چې هغه ورس پورس نورم څه خراب شي بلکې ښه شي که دغه تکلیف کچری حقیقي چې هغه خبرو ته دوی پام وکړي
دغه ماشومان ته باید یو خاص مراکز باید ایجاد شي هغه مراکز چې دوی وکولی شي چې هغه ځای ته لاړ شي او روغتیایي او اسانتیا او خدمتونه ورته ارزه شي خو متاسفانه په افغانستان کې داسې مراکز نشته خو په کورنۍ کې هم دوی دغه ماشومان ډیر مشکل لري دا ځکه چې د هغوی فامیل او د هغوی سرپرست کېدای شي چې اقتصادي مشکل هم ولري هغوی دوی د نگهداري توان ونه لري دولت هم په دې اړه کوم خاص توجه نه کړی تر اوسه خو مونږ هم غواړو چې دغه ماشومان لپاره یو داسې مراکز ایجاد شي چې هغوی لاړ شي هلته هم روغتیایي اسانتیاوې ورته فراهم شي د هغوی وضعیت ښه شي
د کورنۍ مسؤلیت په دې کې څه ده مثال کورنۍ د سره باید څه ډول چلند وکړي کومو خبرو ته باید پام وکړي یعنی هغه څه چې د کورنۍ له وسه پوره وي
دغه ماشومان خو کوم تقصیر نه لري دوی د نارمل ماشومانو هیڅ فرق نه لري توپیر چې شي نه لري خو په کورنۍ کې هم خصوصا مور او پلار باید هغه ته د پوهاوی ورکړل شي چې دغه ماشومان هغه خاص نیازمندي خاص مراقبت ضرورت لري دا ځکه چې هغه توپیر لري د نورو ماشومانو د ژوند کول د پاره نه د حقوقو د پاره باید دوی ته احترام وشي دوی ته مرسته وشي چې دوی وکولی شي چې د خپل د ژوند نه ټول ضرورت پوره کړي
د لپاره چې د هغو ماشومانو ژوند ښه شي چې هغوی ذهني معلولیت لري د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي
په دې اړه چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت د اندښنې وړ دی او دوی خپل حقوقو ته لاسرسی نه لري یو څو پیشنهاد اول دا چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د پاملرنې او د ژوند او زیست مراکز باید ایجاد شي او دویم دا چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومان لپاره د تعلیم د زده کړې لاسرسی او زمینه باید فراهم شي برابر شي دوی ته او همچنان د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو کورنۍ ته باید مالی مرستې وشي دا ځکه چې هغوی ځینې وختو کېدای شي چې خپل ماشوم ونه ساتي د مالی تکالیف سره هغوی مخامخ شي او همچنان د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو په اړه باید د عامه پوهاوی لوړ شي او همچنان په ټولنه کې د دوی ماشومان سره باید درناوی شي او د دوی د حقونو څخه باید ملاتړ وشي
ډیره زتمنه
تشکر د تاسو نوم
درناوریدونکو دا و د دیونې د اساسي او بشري حقونو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلام مننه د افغانستان خلکو د اردو له نظام څخه مخکې له ځان څخه چې ډول ساتل کوله
کله چې د دوو دغه ترمن جګړه وه هغه کې به د جنگ هغه کسان سره وړاندې کېدل چې سره مساوي وو زور کې تن په تن جګړه
څو اخرا په دی خو د اردو نظام مسترغه
نظام دی اردو دی افغانستان لوی احمد شاه نشور سره لوی احمد شاه په هغه وخت کې درې قوې درلودې یو پیاده نظام یو سواره نظام یو او یو توپچی وو
کامران تا سلام دے ہر لکے دے مقام دے تزدین کے دد خارے
په یاد نظام کې کومې رتبې دي او یو افسر څه ډول ورته رسېدلی شي؟
خو به موږ دوه نظامت ګله دوه مشکلات به م لیدل ډېرې وخت ما کورته جبه اوسېدله ورختای نه څه ودرې اوس خو همداسې اتومات اتومات وخت وینې څه نامه خدا جنرالان دي ډګروالان دي ډګرمنان دي جګړنان دي
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې هغې زمانې ته ورګرځو چې اردو په منظم شکل نه و. بیا د اردو نظام ارزښت څېړو او د افسرانو د رتبو په هکله هم معلومات درته وړاندې کوو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خپرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اردن کو مخکې له دې چې وسلې پیدا شي او په منظمه توګه په نظامی برخه کې ښوونه او روزنه وشي، نو خلکو به د ځان او هیواد ساتنه په هغو کسانو کوله چې په تن به غښتلي او قوي وو، لوړ قدونه او پراخه حوصله به یې درلوده. په ځان به یې څرمن کالي او په لاسونو کې به یې تیره غوڅوونکي شیان وو. کله به چې دوه قبیلې سره نښتلې، نو هغه وګړي به مخامخ جنګېدل چې په عمر او وزن به برابر وو. ځینې وخت خو به پاچایانو هم په جګړو کې برخه اخیستله. دا چې له وسلو او اردو څخه مخکې دفاع او برید څه ډول کېده، د علومو اکاډمۍ علمي غړی او مشاور حبیب الله رفیع په اړه وایي:
هغه انسانان چې په مغارو کې اوسېدل، هغو هم د خپل ځان د ساتنې لپاره ګردۍ تیږې پیدا کولې ورسره پرتې وي، چې کله کوم څیرونکی حیوان پرې راغی، په هغو تیږو به ویشتل او د ځانه به شړل. غشي یې جوړ کړل، هغه به په لینده کې ایښودل، ویشتل به یې. لوی لوی لدګي به ورسره وو، د اوسپنې شیانې جوړ کړل، تورې یې جوړې کړې، او کله چې حکومتونه جوړ شول، هغو بیا لخکرې جوړې کړې، او د دې لخکرو دپاره یې بیا د تورو کارخانې جوړې کړې، ټوپک به یې ورته جوړول. کله به چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وه، په هغو کې به د جنګ هغه کسان سره وړاندې کېدل چې سره مساوي به وو په زور کې. تن په تن جګړه وه، نو په دې ترتیب دا نظامي نظم ډېر پخوانی دی.
په نظامي برخه کې د تجربه لرونکو کسانو په باور، یو هیواد هغه وخت له ځان څخه په میړانه ساتنه کولی شي چې منظمه اردو ولري، سرتېرو ته یې د زده کړې زمینه برابروي او ستونزې حل کړي. دا ټول هغه وخت کېدلی شي چې نظامي برخې په سمه توګه رهبري شي. دا چې پخوا دا مسله څنګه وه، موږ د لومړنۍ اردو قمندانانو او نظامی رتبو پاکله له پخوانی جنرال حتیق الله عمرخیل څخه پوښتلی دي.
نظام دی اردو دی افغانستان له لوی احمد شاه نه شروع شوی دی. لوی احمد شاه په هغه وخت کې درې قوې درلودي، چې یو پیاده نظام و، یو سواره نظام و، او یو توپچی و، او درې قمندانان و. د همدې پیاده نظام قمندان سیدال خان ناصری و، سواره نظام بابی جان بابی و، او د توپچی قمندان احمد جان نومیده. بیا نور په افغانستان کې بیا قومي وسایل و همداسې و، یعنی خاص اردو نه و تر زمان د امیر شېر علي خان. امیر شېر علي خان بیا دغه اردو منظم کړ. دغه د مخه ټول قومي خلک و، هغه رتبې هم چې درلودې، بریدمن ته یې صوبهدار ویلې، تورن ته یې کښتان ویلې، جګړن ته یې میجر ویلې، ډګرمن ته یې کرنیل ویلې، ډګروال ته یې دغه ویلې دا برګټ. بیا نو بیا جرنیل و، بیا نائب سالار و، بیا سپه سالار و. په هغه وخت کې په نامه د تعلیمګاه باندې و، تعلیمګاه که به تحصیل کوه هغه نو څو میاشتو یا د یو کال یا نیم کال. بیا نو د داود خان په وخت کې دغه رتبې په پښتو والو سي، چې په هغه وخت کې بیا ضابطان ورتېلې دي، ضابط ثالث و، ضابط ثانی و، ضابط اول و. دا درې رتبې دي بریدمنانو وي. بیا په هغه کې ټوله مشر اول و، ټوله مشر ثانی و، بیا کنډک مشر و، بیا غون مشر و، بیا لیوا مشر و، بیا فرقه مشر و. فرقه مشر اول و، فرقه مشر ثانی و، لګه نه پورته بیا نه و. بیا دا ضابط ثانی و ضابط ثالث له بینه لاړه. بیا په نامه د دوم بریدمن سو، لومړی بریدمن سو، تورن سو، جګ تورن سو، جګړن سو، ډګرمن سو، ډګروال سو، بریج جنرال، تورن جنرال، ډګر جنرال، ستر جنرال. او مارشالی هغه بیا خارج لرتبه ده، اما مارشال به داسې تعریفی چې هغه د ټول اردو امیر ګڼل کیږي.
د رتبې اخیستل که په نظامی برخه کې وي یا هم په ملکی برخه کې ساده کار نه دی، خوري به منی اس کې ژورې به تجربه کوي، د ژوند سړې او تودې به زغمي، بیا به د رتبو لوړې درجې ته رسیږي. دا چې د یارې نظامی رتبې ترمنځ څومره موده تیریږي او په څومره زحمت اخیستل کیږي بیا هم جنرال امرخیل وایي،
له دوم بریدمن تر لومړي پورې درې کاله و، تر جګ تورن پورې څلور کاله و. بیا جګړن هغه څوک دی چې عالی تحصیلات درلود، بیا څلور کاله پورې له جګړې ته د ډګرمنی و، څلور کاله ډګرمنی ته ډګروالی و، کله به سړی تورن جنرال کېدی، ډګر جنرال کېدی، قمندان د قولي اردو و، ارکان حرب و، په مملکت خارجي کې به تحصیل کړی و.
د ګڼ شمېر کسانو په وینا نظامي یونیفورم بیا بېل ښکلا او جذابیت لري. عسکري له تیږې کلکې موزې، برګې دریشۍ، په ولیو مډالونه او ستارې پیکلرون کې خولۍ، هغه څه دي چې په لیدلو یې هیواد سره د مینې جذبات غښتلي کیږي. جنرال امرخیل له نورو خبرو سره،
برید جنرال یو ستاره جنرال، تورن جنرال دوه ستاره دی، زم لري ډګر جنرال درې ستاره لري، ستر جنرال څلور ستاره لري. بیا په یخند کې فرق ده، تر ډګر جنرال پورې عین یخند لري، اما ستر جنرال څه کیږي؟ سابق که اغتا سپاسالار میری، اغا به پنجه ده خوشی گندم داری، بیانو اغا میدالو نلری.
په نظامی برخه که جلب بود جذب زانت خاص شرایط او قوانین غوری، دا چه نظامی زدکره او رتبه لکو مزایه او چه داول شروع کیگی، توران جنرال داود امین رتوایی.
ملی پاوز ورته وایي چې دی کې وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی شامل دي، درول نظامی اندي د دوی قانون دي، ذاتی دي، افسرانو ټول یو شي، هر به 16 وو د هټم صفر ده، هغه شاګردان چې مکاتبو کې اول نمره دویم نمره یعنی ممتاز شاګردان وي هغه جذب وي. با دغه نه چې دوی دولسم نه به 16 نه فارغي کې هغه یې هر به پانتون ده، تلور کلا دوی هر به پانتون وایي، لیسانس به کچا فارغي کې، رتبه هم دوهم بریتمن په بخش پولیسو کې اکادمی پولیس لرو، چې د دولسم نا هغه ممتاز شاگردان په امتحان سره کانکور امتحان سره دی اکادمی پولیس شامل کی، څلور کاله ده دوی بیا اکادمی پولیسي، څلور کاله بعد دوی دوم سهران یا دوم بریدمن فارغیږي، لیسانس په کچه، نمرې باید خیوی صحیح، ټول معاینات باید درست وي، اخو په اردو کې هم دی او په پولیس کې هم دی. او په پولیس کې یو فرق دی چې په اکادمی پولیس ته چې راځي قد په نظر کې نیول کیږي، چې قد یې ټیټ وي، مثال یو 15 یو نه، بیا هغه په پولیس کې نه جذبیږي. په اردو کې بیا قد رول نه لري، هغه ته صحت رول لري، حتی تر غاخه پوری، تر سرگو پوری، تر غاگو پوری، در طول معینات کی ده شرایط جست دی. البته دی عربی پانتون و اکادمی پولیس ده دی تحصیل پلیاز، دی درسو پلیاز تفاوت شده، اما دی ردبو پلیاز دی تفاوت نشده، یونیفرم معلوم و رنگی معلوم و
که هم داسی کسان شته چې په نظامی برخه که هم تر جنرالی رسیدلی دی. د بیلګی په توګه ماستر فراشود جنرال خاتول یادولی شو. نوموړی وایي چې د رتبو تر لاسه کول د پخوا په پرتله اوس ډیر آسان شوی دی. له نوموړی سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې ده، ورته غوږ شئ.
پخوا به موږ دو نظامت ګاله څه سار له خوبه جګیدو ډېرې وخت ما کورته چپ اغوستی ده له ورختای نه څه ودرې، مګر دونه کار به م کول، دونه کار به م کول چې یوه ګړۍ به وزګار به نه و، دونه م زحمت ویستل. اوس خو داسې یو ډېر ښه وخت راغلی ده چې همداسې اتومات اتومات وخت وینه چې نامه خدا جنرالان دي، ډګروالان دي، ډګرمنان دي، جګړنان دي، نو ډېر ژر ژر رشد کوي. ما چتر تړل، ژمی به له یخ نه به اډوکی به می سوزیده، او وړی که به المار نسوزیدلو، او په دفتر که به چه سهار ننوتلو تر چلور بجه در مازدیگر پوری دونه مشت وقت نبود یو گلاس چای وچکو، لبس کار دیر و
څومره دی رتبه پر رتبه چې مخکې تلی خواری دی و گاله لزامه دی و بیست، او بالاخره چیرته ورسیدلی؟
پزرها و گشت، شکر گزاریم چه زخ پل وجدان تا خجالت نیم، پا میرانی، پا صداقت، پا رشتینی و دا گرد تا می خدمت کرده. در شکر الحمدلله جنرال سمزان می ورسول سده چیر تا ور وستلم دی حاق نازنین ملت اوش که و سده جنرالی تا ورسیدم، دخپل سر تیر سوم
لومړی ورځ چې تاسو د نظامی دندې خواته قدم کې خود پیاد کیږي څو کله نه وي او په څومره شوق او ذوق د تصمیم نیول ستراسي یو ورځ تر جنرالې پورې ورسیږي.
واقعا نو لکوره پټه تللې وو د مکتبو له طریقه جلب جات څو ورغلو هلته پرتاب هم وکړه نو دا خیرخانه دشته وه دلته هم چې پرتاب وکړه نو دونه ډار چې د مور د کور را باندې وه د پراشوت نه وه د چتر نه وه کوشم پې پوه نه شوم که کوزم شوم وارخطا وم په منډه لاړم کور ته چې ودرې کور را باندې پوه نه شي.
بله تاسو یو مېرمن یاست، څومره له هغو مېرمنو سره توپیر لري چې هغوی په نظامي برخه کې نه دي، یعنی څومره د خپل نظامي قوت داسې ډېر ښکاري؟
ډېر قوي خبره دې وکړه. په افغانستان کې خصوصا اولین قطعه د معارب د دې مملکت، چون کوهنورد مملکت ده کنه، د دې کوماندو د اولین معارب په خو بچه کوماندو وتل دوکانونه به زر زر کلا کېده چې برګې وتلي دي. نو موږ کوماندویان چې دي دوی باید داسې یو سرتیری چې هم تام باید خپل وظیفې ته متوجه وي نه بل شي ته.
نظامي برخورد څومره تاسې کوئ؟
نظامی برخورد والا تر حد چې دی ما واکی آقا شان کاروم
کله چې بیرون دی بیاری خلق برخورد سر قمیل سر
والا خلق و باندگرانی زوی چه زه اصلا هیچ زانت جنرال نویم دی مور پشان گرده تا خدمت کن
درنو دوستانو، په دې هیله چې پوز مو غختلی او هیواد مو له جنگ جګړو خلاص شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه خیچاریم.